رشمایون قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره یې افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. درنو دوستانو، دا مو په دې خپرونه کې د سر مسایل دي. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خطر هر سمخ کې پاموکړې د دې سات خبرونه ده. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرو جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسي کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوحې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زاخرو پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځنګړی استازي زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلې او لس نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دی مروي امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای په ځای شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
لدې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قوماندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
غلی مسلم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه ایراني چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایراني چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د نو اخته کسانو شمیر لسلو اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبری اژانس د رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایروس لري که نه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیال وزیر ایرج هریشي وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایروس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږویشت ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول دوه سوه پنځه څلوېښت کسان په دې وایروس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. ښاغلي گیبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا 40 هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2200 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد د هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو 40 غیر قانوني کډوال چې 6 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټ ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو 3 اونیو کې څه کم 1500 کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو 2 اونیو کې په 2 جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله 1000 او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلي. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو، خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړی چې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي په هیواد کې روانې سیاسي ناندرۍ د سولې په ګټه نه دي، او سیاسیون باید د سولې په تړاو اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. په دې بمام خبر کوچی د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي د شاهزاده سرای امنیتي مسولینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره خپله وسلوال کسان وماري، هغه څه چې د کابل د امنیې قومنداني نه مني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. سعودي عربستان ته د پروازونو له بندېدو وروسته یو شمیر سیاحتي شرکتونه چې په کابل کې کار کوي او عموما زایرینو ته چې سعودي عربستان ته ځي ویزې او د سفر اسانتیاوې برابروي له ستونزو سره مخ کړي. دا موضوع هم څېړو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې به نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه واورئ. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پرېکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خپره شوي خبر له مخې د عدلیې وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوي غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوحې ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات مونږه نه ده راغوښتی، دا کېدای شي امریکایي لوري راغوښتی وي. د مونږ د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده، او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیک کېږي، له هغه نه وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کېږي چې په هغه کې به 15,000 تنه زمونږ بندیان او 1,000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصېږي. له هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کېږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحا کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اخوا له بلخ ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو په مناسبت په دغه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ مخکې تر دې د جګړو او نامنیو شاهدې وي تاوتریخوالی راکم شوی. نور تفصیل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورټ کې اورو.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اعلان سره د نامنۍ کچه کم شوې ده، او خلک یې په هیواد کې یوې سرته سري سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک په کې په تیرو یوه اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهار بولک، بلخ، چمتل او شورګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامداره نښتو په دلیل له ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاتوي چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري، او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت مخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انتنونو ته لاسرسی لري چې په خوا پری کېدلې، او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي. بد وضعیت مخ په کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی ښوونځیو او سیمه ییزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي، او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تېره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرولو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حملې ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل:
خواهش خوشحالات به عملی به اینجا مردم لمس کردن.
په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته زموږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو موارد کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی اوس هم کابل ته ځو. په کابل کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای په هیواد کې روانې سیاسي ناندرې د سولې په ګټه نه دي او سیاسیون باید د سولې په تړاو وسنۍ فرصت لاسه ورنکړي. هغه پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ پایله په بیړه اعلان شوې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ور نکړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی لوی ولسي غونډې ته وینا کوله وویل افغان سیاسون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېرې ستونزې ولري، ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې تر څنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څېر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي، موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
ښاغلی مسعود وایي له ډېرو جنجالونو وروسته افغانان د سولې په اړه ښه فرصت ترلاسه کړی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وایي که افغان سیاسون د ټاکنو په اړه اوسنیو ناندریو ته د پای ټکی کینی دي، دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د ټاکنو وروستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه وویل دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د خلکو زیاتې هیلې وې، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې. ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وروستۍ پریکړه عجولانه وه. هغه وایي خلک د ټاکنیزو کمیسیونونو له کړنو نه خوښ دي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې دغو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي چې شوې پریکړه د شکایتو کمیسیون د پریکړو په اساس شوې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون د وو فیصلو مطابق خپل نهایي نتایج اعلان کړي دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسیون لخوا څخه نه وه. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایي نتایج د افغانستان متدین ولسته اعلان کړي دي.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس پر شو دي ته چلويديزي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورسپانې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته مېلمانه کړي. ورسپانې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره پخلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنجشنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا روانه ده. دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلي دي هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل سوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسېدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي. خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د ترورستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلای سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل سوي پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم په کابل کې د زرګرانو ستونزه. د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سره امنیتي چارواکو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري. خو د کابل امنیې قمندانۍ د شاهزاده سره د ځینو زرګرانو د ادعاوې ردوي او وایي چې دوی څلېږ ساعته د عامو خلکو او سوداګریزو مرکزونو د امنیت لپاره کار کوي. دیوه نادر له کابله له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیح الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
ما مزونه خواهش کردیم که در اینجا اگر شما بخواد
مون امنیتی مسئولین و غختل چه د دې خلکو د امنیت ساتلو لپاره امنیتی پوسټه جوړ دوی مون ته وویل چې د کورونا چارو وزارت په پالیسي کې دا نشته چې مون دلته پوسټه جوړ او کته سي پوسټه جوړوي د عامه محافظت څخه خپل خلک وګمه.
د کابل په شاهزاده سرای کې لک تر لګه د زرګرۍ 150 دوکانونه او دغه شان لزګونه د پیسو د تبادله مرکزونه موجود دي چې په ورځنی ډول سلګونه افغانان د خپلې سوداګرۍ او د زرو اخیستلو لپاره سر ورکړه کوي. د دې سرای زرګران هم رستوی پیښو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزی او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل
د حوزه امیر راغه مونږ سره د زرګرو شورا کې کین نو مونږ سره خبرې وکړه. مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شئ او سلور پنځه مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبه په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو یو څو مصالح کسان نیسو ماش ورته وټاکو او د سلا امر ورته وخت نو خود خوی وو چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص یو د مازیګر 5:30 بجې باید وټړ او کله 5:30 شپږ بجې شوي مسؤلیت پر تاسو او که د سهار مهم ونیمه یا وو 5:30 دقیقې خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خود کابل امنی قومندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوند زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قومندانۍ وایان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتواله لري ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوي او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصرف تامین امنیت شب روز هستن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل خاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو وژنو راپور نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندېدو له امله مکلف دي هغه ځایرونو ته چې مخکې نومونه ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي که دولت ونه توانېږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه حل کړي سیاحتي شرکتونو ته به سلګونه زره ډالر تاوان ورسیږي. د خان محمد سین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسر نه.
د افغانستان په ګډون د نړۍ زینو هیوادونو ته د کرونا وایروس د خبرېدو له امله سعودي عربستان د حج عمرې ته د زایرینو ورتګ بند کړی چې دغه خبر په کابل کې سیاحتي شرکتونه اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخلېدل بند شول، زموږ حق ده چې موږ دا سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وایي د حج عمرې لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم ول ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو وو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمېر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
هغو کسانو ته چې پاسپورټونه یې په شرکتونو کې ثبت شوي ورسره مژمنه کړې وه چې د دوشنبې په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه نه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لوري چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایروس اوس د نړۍ ډېرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایروس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایروس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولې د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي مقدونیا پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. چارواکو دا کډوال یو سرحدي ښار ته استولي چې له هغه ځایه بیرته یونان ته استول کیږي. په اړه یې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه یې افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي دي. د شمالي مقدونیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارۍ کې موندلي او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیې د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیې او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانۍ یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د روان کال د جنوري میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیې ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي دي. د شمالي مقدونیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندل شوي دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا 18 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سی پلانونه دي
پکتیکا امر د دې شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکي وایي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د 30 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. اخوا په کابل کې پرون په یو چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوي. طالبانو په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویان تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل په دې ډله کې چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم شوي وسلوال شامل دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کورونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس تنو وخت شوو کسانو شمیر له سلو اوختی چې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم پکې شامله ده. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کورونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدام وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپروي مخه نیولی شي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوي غیر قانوني کډوال چې شپږ 13 تنه افغانان او 4 پاکستانیان دي غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولی دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه په هند کې د وروستیو فسادو په اړه دی. په هند کې په وروستیو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په ډیلی کې شخړو زور اخیستی. د هند صدر اعظم له ټولو غوښتي چې آرام دي اوسي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همدارز لیکلی چې د ډیلی له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامش وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورښی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بېوزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیسو کړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چند حق قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسېدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه ده برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کوم لارو چارو په جوړولو سره افغان خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابره شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتې نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلې وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت و. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تېرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی یم، میاشتې موږ شپږ زره راکوي، اضافه نشته نه شپږ زره دي. خبر مې نشته څه څه وایي. درې ماشومان ما خپل مشکلات مال کې دغه پنځه کاله کې زه خپل حیاتي کوم او نغ مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې قصر سم ډېر مشکلات را باندې راغی، اوس شکر خوشاله یم. په دې شکر زه باسم سه خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکې په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپله یم. ولا زیاتې